السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره د پراختیایي او اقتصادي چارو لپاره په برخه کې 114 تړونونه لاسلیک کړي دي. همداراز اورئ چې د برګمټال په ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښتې پای ته رسېدلي او افغان چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په پام کې ده چې جرمني نن یوه ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي کابل ته واستوي. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې یې دا هیواد د الوتکې زد S-400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد د نورو سختو بندیزونو پرېکړه لیک ته رایه ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې باید د سیمې روان وضعیت وڅېړل شي او د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه باید په پام کې ونیول شي. مشرانو جرګې چې د اوړي له رخصتۍ وروسته څو ورځې مخکې کار پیل کړی، نن په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې ستراتیژۍ بحث وکړ. ولسمشر ترامپ تېره میاشت د دغه ستراتیژۍ په ترڅ کې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریزو مرکزونو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو مرکزونه نور نشي زغملی او پاکستان باید خپل رویه بدله کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په پام کې ده چې جرمني نن یوه ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي کابل ته واستوي. دا به په کابل کې د لټاکر بم چاودنې درې میاشتې وروسته چې د جرمني سفارت ته ډیر زیان رسولی و او جرمني د رد شوو افغانانو د ایستلو بهیر دلولی و، لومړی ډله افغانان و چې کابل ته استول کیږي. د جرمني خبری آژانس د نورت راین وستفالیا ایالت د کډوالۍ د یوه مشورتي مرکز په حواله خبر ورکوي چې وایي لږ تر لږه 12 افغانان به چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي نن د ورځې په وروستیو کې له دوزلدورف څخه کابل ته واستول شي. خو د دې ایالت د کورنیو چارو وزارت د دغه پلان په اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. له دې مخکې جرمني دوه درې ځلې په لسګونو افغانان افغانستان ته استولي وو چې د دې هیواد امنیتي وضعیت په پام سره د بشري حقونو ډلو پر دې اقدام اعتراض کړی و. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې د هیواد د الوتکې زد S-400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. دا به د انقرې او موسکو ترمنځ د وسلو لومړنۍ ستره معامله وي. د ترکیې ورځپاڼو نن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه معامله یې لاسلیک کړې او پیسې هم ورته د امانت په توګه ایښې دي. د روسیې د ولسمشر یوه همکار ولادیمیر کوژین دغه معامله تایید کړی او ویلي دي چې په دې معامله کې ټول پریکړې د روسیې د ستراتیژیکو ګټو پر اساس شوې دي. دغه معامله چې له مخې انقره د پام وړ وسلې له یوه هیواده چې د ناتو غړی نه دي اخلي په لویدیځ کې داسې اندېښنې راپورته کړي چې هغه ښایي د ناتو د وسلو او تجهیزاتو له تخنیک سره سر ونه خوري. پنټاګون ویلي ښه خبره دا ده چې د ناتو غړي هیوادونه چې ترکیه هم یوه مهمه غړې ده د خپلو هیوادونو داخلي تولیدات واخلي. خو اردوغان له دې کار سره مخالفت کړی او ویلي دي چې ترکیه د خپلو دفاعي اړتیاو پر اساس د پوځي وسایلو او تجهیزاتو په برخه کې خپلې پریکړې په خپله کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړه. د دې نویو اقداماتو له مخې د شمالي کوریا پر نساجي تولیداتو بندیز لګول کیږي او همداراز د دې هیواد د اومه تولید تیلو صادرات محدودېږي. له 2006 کال راهیسې دا نهم ځل دی چې په شمالي کوریا د دې هیواد د بلاستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو له کبله بندیزونه لګول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو عوایدو کې $800 میلیون کموالی راشي.
We are done trying to prod the regime to do the right thing.
موږ هڅه کوو چې رژیم اړ کړو چې سمه لاره ونیسي. موږ اوس غواړو چې د هغو امکاناتو مخې ونیسو چې بدو کارونو ته دوام ورنشي کړی. شمالي كوريا نن د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک وغانده او ویل چې متحده ایالات به ډیر ژر دومره ډیر ژر ډیر خوښ شي چې له دې مخکې هیڅکله نه وشوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو کنفرانس د پیونګ یانګ سفیر هان تی سونګ ویل متحده ایالاتو د سیاسي، اقتصادي او پوځي مقابلې اور ته لمن وهلې او دومره ډیر په یوه واشي لوبه کې ننوتی چې هدف یې اټومي ځواک ته د شمالي کوریا د پراختیا ورکولو چې اوس د بشپړېدو مرحلې ته رسېدلی مخنیوی وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دغه راز وویل چې له هغو پیاوړو اړیکو پرته به چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ رامنځته شوي د دغه پریکړه لیک تصویب ممکن نه و. د اوکراین د سرحدي چارو مسؤلینو نن په لویف ښار کې د ګرجستان پخواني ولسمشر او د اوکراین د اډیسه پخواني والي میخایل ساکاشویلي ته د هیواد ته په غیر قانوني توګه د ننوتو په اړه رسمي مکتوب واوراو. پولیس او پولیساتونکي نن سهار وختي هغه هوټل ته ورغلي وو چې ساکاشویلي دوه ورځې مخکې اوکراین ته له ننوتو راهیسې پکې اوسي. ساکاشویلی چې نه د ګرجستان او نه د اوکراین تابعیت لري دوه ورځې مخکې له پولند سره پر پوله د خپلو په لسګونو پلویانو پر مټ چې امنیتي موانع مات کړي وو اوکراین ته واوښت. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره لسګونه قراردادونه لاسلیک کړي دي.
116 روزه در سوی هند قرار است تطبیق بشه. به هندوستان دوباره تعهد کردن، تعهد قوی تر و گفت که ما همیشه با افغانستان خواهیم بود.
د نورستان په برګې مټل کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښته پای ته رسېدلې خو افغان چارواکي ادعا کوي چې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبلا اړولې.
برګې مټل کې طالبانو خودي ولسوالۍ برید پیل کړی وو او شیخ خوشبختانه زموږ د ځواکونو پوره آمادګي باندې او په پوره میړانتیا باندې هغوی ته شاته بولې دي.
د اورزګان له ځینو بې ځایه شویو سره مرستې شوې خو دوی وایي چې نورې مرستې دې هم راسره وشي.
مشکلات نه داغه مشکلات مې چې ارشه ته موږ ضرورت لرو ورور شي مون نه دی راوړ.
اول غواړو چې موږ په ځایونه راته لاس یا وخت ځایو ته ولاړ.
د پروګرام په دویمه برخه کې د 219 پروګرامونه لرو. د ګوړې اچار ورستای درته خبرو او د خزو پروګرام هم لرو. راز لومړی مطلب ته. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هند په افغانستان کې 114 پرمختیایي پروژو د تطبیق ژمنه کړې ده. دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمد وی دغه ژمنه هندي چارواکو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په نوی ډیلی کې کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان په اقتصادي برخه کې د هند لا زیات رول لوبول د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې همداشي به د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هند د زینو پخوانیو پروژو د تطبیق او د زینو نویو د پیلیدو ژمنه کړې ده. دغه وزارت د وین مرستیال صبغت الله احمد د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د هند لوري د 114 پرمختیایي پروژو د تطبیق ژمنه هندي چارواکو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په نوی ډیلی کې کړې ده. د ښاغلي احمد په خبره د هند لومړي وزیر له افغان پلاوی سره د اوږدمهاله سیاسي او اقتصادي همکاریو ژمنه بیا تازه کړې.
116
روزه
بله
از سوی
هند قرار است تطبیق
شود. دوی تمدش 114 پروژه د هند لوري په افغانستان کې پلی شي. که څه هم د ځینو پروژو چارې لوړاندې پیل شوې وي خو د هند لوري بیا خپل شمنه تازه کړي چې تر اوږده مهاله بل افغانستان سره پاتې شي. بحثونه ډیر خو او دغه سفر پر مهال ښه او قوي شمنه وشوي.
جانب هند تعهدات خو خوب تازه و قوی داشته.
د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوی په مشرۍ د روانېونې د یکشنبه پورز د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون په هدف هند ته تللی و. په افغانستان کې د هند لوري بشپړیدونکې پروژې به د زراعت، مالدارۍ، لوړو زده کړو او د اوبو لګولو سربیره په بیلابیلو برخو کې تطبیق شي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند ته د ښاغلي ربانی د سفر پر مهال همداراز پریکړه وشوه چې د افغانستان ځینې ښارونه به د هند له یو شمېر ښارونو سره د دوستۍ د تړاو په نامه ونومول شي. له افغانستان سره د هند داشمنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند څخه وغوښتل چې په اقتصادي برخه کې په افغانستان کې ډیر رول ولوبوي. له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول لوبېدو ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي افغان حکومت باید شته حساسیتونو ته په کتو د هند له مرستو څخه ګټه پورته کړي.
د هند مملکت مرستې په افغانستان کې وسنی شرایطو کې محتر دي، اما که چیرته په راتلونکو کلونو کې فکر ورته وکړو بیا نو دا په دا معنا ده چې موږ متوازن اقتصادي انکشاف نه لرو. متوازن انکشافي اقتصاد دې ته ویي چې د سیمې په کچه باندې موږ متوازن مخته ولاړ.
د ښاغلي تلاش په خبره که څه هم پاکستان په افغانستان کې د هند له لوري پلي کېدونکو پروژو ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان حکومت باید د قوي ډیپلوماسۍ پر اساس د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې وپالي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
حدیث پردیسو چې د هند سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر په جریان کې د قراردادونو د لاسلیک په اړه موږ ته معلومات راکړل. همدارز دغه سفر واضح کړم. په همدې اړه مرکه هم لرو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له هندوستان سره د افغان حکومت نږدې کېدل د افغانستان په ګټه ده. دغه کمیسیون له یوې غړې آریان یون سره حدیث پردیس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د هندوستان مرستې څومره مهمې دي.
زه فکر کوم چې هندوستان هغه هېواد دی چې موږ سره په مختلفو برخو کې په اقتصادي دی نظامی برخه کې دوی موږ سره ډېرې مرستې کړي دي. چې ښه مثال یې زموږ د پارلمان د نوي پارلمان جوړولو چې دا یوه غټه پروژه وه په افغانستان کې، همدا دنګه د سلما په بند کې هم موږ سره ډېرې غټه مرستې کړي، همداسې نورې غټې پروژې په افغانستان کې لري. نو زه فکر کوم نن چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هند ته تللی دی، اول ته ځینې لیکونه لاسلیک کړي دي، دا به د افغانستان په ګټه وي. موږ نه یوازې هندوستان سره بلکې ټولو ګاونډو هېوادو سره خپل غواړو چې ښې اړیکې ولرو، او افغانستان یوازینی هیواد دی چې هیڅکله به د بل هیواد په ضد استعمال نشي.
یون صاحب، خو تاسو بهتره پوهیږئ چې په افغانستان کې د هند مرستې په مشخصه توګه یو څه د پاکستان اندېښنې، یعنی په دې برخه کې هغوی هم اندېښمن دي، نو فکر نه کوئ چې دا به په یو شکل پاکستان اندېښمن کړي او څنګه کېدای شي هغوی ته قناعت ورکړل شي؟
یعنی په وار وار نه یوازې د افغانستان ولسونو بلکې د افغانستان حکومت هم دا اعلان کړی چې موږ هیڅکله نه غواړو چې د افغانستان خاورې څخه د بل هیواد یا ګاونډي هیواد په ضد استفاده وشي. نو موږ پاکستان ته دا ډاډګیري نه ورکوو چې موږ نه یوازې د هندوستان هر ډول مرستو ته ضرورت لرو، بلکې غواړو پاکستان سره هم مثبتې اړیکې ولرو. غواړو چې پاکستان هم زموږ سره مثبت سیاست ولوبوي او همیشه اړیکې ښې وسي. نو دا چې دوی تشویش لري دا د دوی خپل کار دی، خو موږ هیڅکله د افغانستان حکومت او ولس مونږ غواړو چې د هند د پاکستان په مقابل کې زموږ د خاورې نه استفاده وشي، یا هند نه غواړي چې د افغانستان د خاورې نه استفاده وکړي د پاکستان په ضد. نو دا هیڅکله موږ نه غواړو. دا باید هیڅ ډول تشویش د پاکستان هیواد سره ونه وسي. دا زموږ کورنۍ سیاست دی، یا دا چې دا زموږ نو غواړو چې زمونږ په کورنیو چارو په څوک مداخله وکړي، او نو غواړو چې د افغانستان نه څوک خبره استفاده وکړي.
یون صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ چې د امریکا او د هند د اړیکې دا څومره کولای شي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته په هغې کې هم ټینګار شوی چې هند باید په افغانستان کې لا ډېر رول ولوبوي، دا مسله څومره کولای شي چې مرسته وکړي چې هند دې ته لیواله کړي څو لا رول په افغانستان کې ولوبوي؟
اولنه دا ډېر مثبت رول لوبولی شي، ځکه چې امریکا په افغانستان کې همدا اوس موجودیت لري او ډېر نږدې اړیکې د افغانستان او د امریکې په منځ کې دي. نو کله چې امریکا د هندوستان نه وغواړي چې دوی خپل نور ارتباطات په افغانستان کې پیاوړي کړي، نو دا زموږ او د دوی په دوستۍ او د دوی په همکاریو کې ډیر مثبت رول لوبول شي، ځکه چې مخکې خو تاسو ویل چې امریکا له نظر وه، ځکه چې ارتباطات یې د پاکستان سره ډېر ښه وو، نو ځکه هندوستان به کېدای شي ځینو مواردو کې ډډه کوله. خو اوس نن سبا چې موږ تاسو ګورو چې په پاکستان باندې ډېر فشارونه دي، ځکه چې په شپاړسو کلو کې امریکا هم وکتل چې پاکستان یو ډول دوه مخه سیاست د افغانستان په برخه کې لوبي، نو اوس یې پوه شو چې هندوستان باید په افغانستان کې مثبت رول ولوبي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون د غړي آریان یون مرکمه واورېده چې د افغانستان او هند د اړیکو د نږدې کېدو پلوي ده، او ویل چې دغه اړیکې باید ډېر ښې وپالل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګه وی د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې باید هم د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه په پام کې ونیول شي. د مشرانو جرګې رئیس د خبره د سه شنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاده موضوع د سناتورانو له بحثونو وروسته وکړه. په ورته وخت کې کاربوهان وی د افغانستان په جنگ کې بهرنۍ کړۍ لاس لري او امریکا د سیمې هیوادونه سولې ته باید وهڅوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وای افغان حکومت باید له وسلوال مخالفینو سره د جګړې ترڅنګ د سولې دروازې هم پرانستې پرېږدي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا خبره د سه‌شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د سناتورانو له بحثونو وروسته وکړه.
دا پالیسی ته باید دوام ورکړي، زموږ په داخل کې سیاسي باید دا حمایت د سولې لپاره باید کار وشي او ورسره څنګ کې د جنگ لپاره کار وشي، تر څو چې یو ښه مقاومت موجود نه وي د دشمن په وړاندې هغوی سولې ته نه مده کړي. په خپل حکومت غږ کوو چې د سولې د دروازو د خلاصولو تر څنګ د خپل ولس او د خپلو خلکو نه دفاع وکړي.
خاغلی مسلم یار د افغانستان په سو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو ته اشاره وکړه. ویل په هر برید کې د ښځو، ماشومانو او سپینګیرو په ګډون په لسګونو ملکی کسان وژل شوي دي. د افغان حکومت مشرانو تل پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کړی، خو وسلوالو مخالفینو نه یوازې دا چې مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې د افغان او بهرنۍ ځواکونو پر ضد یې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. امریکا د افغانستان د ستراتیژیک ملاتړي په توګه د افغانستان او سیمې د روانو امنیتي ستونزو د ختمولو په نیت تیره میاشت د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه چې د ترهګرو ځپل او پر ملاتړو هیوادونو فشارونه راوستل د دغه ستراتیژۍ مهم ټکی و. افغان کارپوهان هم پر دې موضوع د ټینګار تر څنګ چې یوازې جنگ د حل لاره نه ده وایي، د افغانستان پر روانه جګړه کې بهرنۍ کړۍ او ځینې ګاونډي هیوادونه لاس لري او امریکا ته پکار ده چې د سیمې هیوادونه هم د روانې جګړې ختمولو ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل
داخلی سوله په خپل افغانانو پورې اړه لري، اما بهرنۍ اجماع په دې پورې اړه لري چې باید بهرني کوم ملکونه چې د افغانستان ګاونډیان دي یا د افغانستان لري دي په دې مسایلو کې داخل دي، هغه اجماع باید جوړه کړې وای چې خبره د سوله خاطر تللې وای، جګړې ته خاتمه ورکړ شوې وای.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ویلي چې د افغانستان جنگ بهرني اړخونه لري او له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې د روانې ستونزې د پراخېدو د مخنیوي په هدف یو له بل سره همکاري وکړي. افغان حکومت په خاطر دې دا هم ویلي چې له هغو مخالفینو سره کوم چې سوله غواړي سوله کولو ته تیار دی، خو هغوی چې جګړه کوي پر وړاندې به جګړه وکړي او افغان ځواکونه دا توان لري چې له خپل هېواد دفاع وکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د نورستان برګي مټل ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه تر ماښامه دوام کړی او پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو خلکو سره دا ویره اوس هم شته چې که چیرته په برګي مټل کې پراته افغان ځواکونه پوره تجهیز نشي بیا وسلوال طالبان ډلهیز برید کوي، کېدای شي دا ولسوالۍ سقوط وکړي. روح الله نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو له تیرې اونۍ څخه د برګمټال ولسوالي محاصره کړې وه او نیت یې درلوده چې یا د ولسوالي ونیسي. د دې دپاره ورسره د پاکستان د پوځ تقاعد شوي پوځي افسران هم برګمټال ته راغلي وو. تیره ورځ سهار یې له څو طرفو په ولسوالۍ برید پیل کړ، خو هلته د پرتو افغان ځواکونو او د عامو خلکو د کلک مقاومت سره مخ شول چې په جګړه کې لسګونو برید کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته.
په برګمټال کې د تېر یو اونۍ نه راپه دې خوا طالبانو په دې ولسوالۍ برید پیل کړی وو او پرون یې شدید تهاجمي حمله پیل کړې وو. چې خوشبختانه زموږ د ځواکونو په پوره آمادګۍ باندې او په پوره میړانتیا باندې هغوی په شاتم بولی دي. جسدونه یې هم اوس د جنګ په میدان کې پاتې دي، تقریبا 50 نه زیاتې مړي دي، 25 نفر یې زخمیان دي او د دغه تلفاتو د پرېخوستو سره هغوی د جنګ میدان نه تښتېدلي.
والي وایي په دغه جګړه کې درې د ملي اردو سرتیري، یو پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او اته تنه ټپیان دي. هغه وایي جګړې تیر ماښام پورې دوام وکړ او نن وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو جسدونو د انتقال دپاره قومي سپینګیری ولسوالۍ ته لیږلي چې تر دې دمه د یو شمیر طالبانو جسدونه پیدا کړي دي. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی ازادي راډیو ته ویل د جګړې پای ته رسیدلو سره خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو ویره شته چې وسلوال مخالفین به بیا د نو بریدونو دپاره ځانونه چمتو کړي.
اوس چې جګړه آرامه شوې ده، خلک خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي او تشویش لري چې بیا دغسې جنګ ونشي، جګړه ونشي.
هغه وایي که مرکزی حکومت غواړي چې د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ او هلته پراته ولسونه د وسلوالو مخالفینو له بریدونو وساتي، نو دواړو ولسوالیو ته غځېدلې لاره کې دي شته خنډونه له منځه یوسي.
یو کامدیش ولسوالۍ ده او بل برګمټال ولسوالۍ ده. دغه ولسوالیانو عمومي لاره د حکومت د مسؤلینو پر مخ تړلې دي، حتی عوام خلک هم تګ راتګ نشي کولی، ډېر مشکلاتو سره مخ دي. ټول اکمالات او کومک هوا له لارې کېږي. باید د کامدیش او برګمټال ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لاره خلاصه کی او دغه لارو تامین امنیت کی او په دغه لار مسیر کی امنیتی پوسټ ځای پر ځای کی شي، موږ وخت نا وخت دغه ولسوالیو ته کومک عاجل ورسولی شو.
تیر ورځ د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په جګړه کې څو پوستې نیولې او حکومتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده، خو حکومتي چارواکو دغه ادعا رد کړې وه. د یادونې وړ ده چې د برګمټال ولسوالۍ درې ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس پلاس شوې ده. له دې وړاندې څو ځله د کامدیش او برګمټال اوسېدونکو په لاره کې د شته ستونزو له امله شکایتونه کړي. هر ځلې ورسره د یادې لارې د خلاصون دپاره د پوځي عملیاتو د پیل کولو ژمنې شوي، خو تر اوسه د کامدیش او برګمټال ترمنځ وسلوالو طالبانو چک پوسټونه جوړ کړي او حکومت پلوه کسانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو بندیدل به له تروریزم سره مبارزه اغیزمنه کړي. شاهد خاقان عباسی رویټرز اژانس ته د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وویل پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې. احمد شبراو نور جزئیات.
د اسلام آباد عکس العملونه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ارتباط دوام لري او په دې ترڅ کې تازه د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې د امریکا لپاره دا ګټه نه کوي چې پر پاکستاني چارواکو بندیزونه ولګوي یا هم پر پاکستان پوځي مرستې بندې کړي. شاهد خاقان عباسی رویټرز اژانس په اسلام آباد کې وویل چې له تروریزم سره باید د پاکستان پر مبارزې سترګې پټې نه شي.
موږ له تروریزم سره په مبارزه یو. هر څه چې په دې ډګر کې زموږ هڅې زیانمنوي، یوازې د امریکا هڅې ورسره زیانمنېږي.
د امریکا ولسمشر تیره میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد هغسې چې ښایي هغه رنګ مبارزه نه ده کړې. ترامپ خبرداری ورکړی که پاکستان د تروریستانو پر ضد په خپله خاوره کې جدي مبارزه ونه کړي ډېر څه به له لاسه ورکړي. خو اسلام آباد وای چې هیڅ ترهګر ته پناه نه دا ورکړي او له 2000 لومړي کال را په دې خوایې لنډیوالو سره د ترسانو پر ضد په مبارزه کې شپېته زره قربانۍ ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2018 کال کې له پاکستان سره $1 میلیارډ پوځي مرستې وکړې چې د 2018 کال په پرتله دا مرسته زیاته کمه وه. په 2018 کال کې چې په افغانستان کې تر یو لک ډیر امریکایي پوځیان وو، واشنگتن له اسلام آباد سره تر $3 میلیارډ پورې مرسته کړې وه. اوس د پاکستان صدر اعظم وایي هر راز هڅه به د مرستو د کمېدو لپاره اغېزمنه نه وي او له ترورزم سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی دی چې ترهګرو ته پناه ورکوي او اوس واشنگتن ورته تور پر دغه هیواد لګولی دی. دې تورونو دې ته لار هواره کړې ده چې پاکستان اوس چین او ایران ته مخ واړوي او په سیمه ییزه کچه اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره دا خبره وکړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره هم دا خبره وکړه او ویل چې د سولې هڅې باید په اغېزمن ډول مخ ته لاړې شي.
ازادي رادیو ته غوښتل د اورزګان ولایت د 1300 کورونی سره مرستې شوې دي. د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې نن سه شنبه د یو شمېر هغو کورونی سره چې په دې وروستیو کې د خپلو کورونو څخه د جګړې له کبله بېځای شوې وي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شوې ده. دوی بیا ټینګار کوي چې باید زیاتې مرستې ورسره وشي او حکومت یې د سیمو امنیت ونیسي څو بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. شریف الله شرافت له اورزګانه په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د اورزګان ولایت په مرکز سرینکوټ کې د دغه جګړه ځپلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسته چې نن سی شنبه لړۍ پیل شو د درې موسسو لکه ډبلیو پی، یو ان ایچ سی آر او یونیسف لخوا ورکول کیږي. د یادې مرستې د ویش پر مهال په اورزګان ولایت کې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت امیر عبدالقهار دوست رسنۍ ته وویل چې دغه مرستې چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي د اورزګان ولایت مرکز سرینکوټ کې د 1300 شغه بي زایسو کورنۍ سره کوي چې په دې ورسي کې د جګړو له کبله بي زایسي ويږي
او اوس د 1300 کورنۍ د پره کومک آماده سوی دی چې نن یې تاسو په خپل سترګو باندې ګوري او هغه د توزیع د پره آماده دی او موږ هم دغه شیان اړینو کورنۍ ته کورنۍ څنګه بي زایسي وي توزیع کوو چې په هغه کې ډبلیو پی 200 کیلو وړه یا 1000 پرسل وړه جوړ کړی دی 14 کیلو دال دی 1400 تقریبا 1500 کیلو غوړی دی یو کیلو مالګه د یونیسیار دوه دانې ترپالونه لري و درې دانې شړی دی و د گازو ډبه د و د لوشو کټ دی.
د اورزګان ولایت په مرکز سرینکوټ کې په داسې حال کې دغه جګړه ځپلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کیږي چې د دغه ولایت مرکز سرینکوټ شار په څنډو ولسوالۍ کې لا هم د جګړې ډګر تو دی. لدی سره بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر کورنۍ عاجل مرسته اړتیا لري او مرکزی دولت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزي چې د یادې مرستې څارنه کوي د دغه خیریه بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپل دغه مرستو لړۍ جاری وساتي او یا د لړۍ د دغه ولایت تر ولسوالۍ پورې هم ورسوي.
څونه چې موږ په روزګان کې ضرورت لرو د غونې موږ په هر ولسوالۍ کې ضرورت لرو او ضرورت ستا به هدا ضرورت ستا په ولسوالۍ کې ستا د هر ورځ ماته د ولسوالۍ سره خلک زنګونه وي. څونه چې موږ په مرکز کې ضرورت لرو غونې موږ په ولسوالۍ کې ضرورت لرو او یو غوښتنه مو د دې صدا ده چې دی باید دغه سموات چې دلته په مرکز کې توزیع کیږي باید ولسوالۍ ته یو لار اواره کی چې دغه خپل کومکونه تر ولسوالۍ پورې وغځي.
په ورته وخت کې هغه جګړه ځپلې چې د دولت له لوري ورسره مرسته وسوه ډیر خوشاله دي خو وایي چې دولت چې د یادو مرستو پر ځای د دې سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه ورته تصفیه کړي. یو شمیر هغه کسان چې دولت ورسره مرسته وکړه او د خپل سیمو بي ځای سی و. ازادي راډیو ته دا څه ویل؟
مشکلات نه داغه مشکلات مې چې ارشه تل موجود ضرورت لري ورور شي مون نه دراول داغه سی په دغه راوتلې د کری په سره کې پراتې نه اوبه لري نه بله لري نه بله لري
په دې مرسته کې نو غوړي دي دالې غوړي دي
نو دغه دې مرسته به دالې مرسته چې اچ درو مشکل لرو دا ځای سره پر رسوي زینو موږ سره خراب سوي دي او جوړ سوي دي شامل د ما بې زته کم شي شو هلته شي نه لرو بازار ته د کری په سره کې پراتین غواړو د غزمر سره حکومت مرسته وکړي د مسم مرسته وکړي ډیر چاول غواړو چې موږ په ځایونه راته الا سیا وخت په ځای ته ولاړو
د یادونی ورده چې په دغه ولایت کې لتیری وکال رئیسی افغان امنیتی ځواکونه او وسلوال طالبان د ترنکوټ شهر په څنډو کې او د ولسوالۍ د مرکزونو په څنډو کې له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې د مسلینو په خبره ډیری قربانیان ملکی خلک دي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
اوس هم نوریاس نوری ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې دی
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژیک بعد هم د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه په پام کې ونیول شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کابل پوهنتون کې هغه د منابعو هغه معلوماتي مرکز د لرغونپوه نانسي دوپری په نوم کړ چې په خپله یې څو کاله مخکې تاسیس کړی و. نانسي دوپری د تېرې یکشنبه په ورځ د نوي کلنۍ په عمر مړه شوه. په پام کې ده چې جرمني نن یو ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي کابل ته واستوي. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې دا هیواد د الوتکې ضد S-400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. دا به د انقرې او موسکو ترمنځ د وسلو لومړنۍ ستره معامله وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړه. د اوکراین د سرحدي چارو مسؤلینو نن په لیفف ښار کې د ګرجستان پخواني ولسمشر او د اوکراین د حادثه پخواني والي میخایل ساکاشویلی ته د هیواد ته په غیر قانوني توګه د ننوتو په اړه مکتوب واوراوه. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي په میانمار پخواني برما کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو په وړاندې امنیتي عملیات د قومي تصفیه کلاسیکه بڼه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې کتل شي. اوس هم مرزي احمد زید تغوغ دوچې د سپورت نړۍ مهم خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د اجرائی رئیس نن د اولمپیک په ملي کمیټې کې له افغان لوبغاړو سره د کتنې پر مهال خوښي څرګنده کړه چې اوس مهال د اولمپیک د ملي کمیټې او د بدني روزنې او ورزش ریاست ترمنځ خپلمنځي ستونزې حل شوې. ښاغلی عبدالله هیله وښوده چې په راتلونکي کې د دغه ډول بې نظمۍ مخنیوی وشي او د دواړو ورزشي برخو ترمنځ تلپاتې همغږي رامنځته شي. په دغه ناسته کې د آزادو مبارزو او د آسیایي لوبو د اتل سیر بهادر زاده او احمد یاسین صالح قادری ستاینه هم وشوه. چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه سباندې 215 افغان لوبغاړي تر راتلونکو دوو ورځو پورې د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ په درېیمه لوبه کې مسینک اتلانو د بند امیر خاماران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چا د محمد نبی ساحل په مشرۍ مسینک لوبډلې وګټله او خولۍ د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په یادو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 120 منډو هدف ورکړ. د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې بند امیر د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه خو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې ایله 133 منډې وکړې او دا سیالۍ د و منډو په توپیر وبایلله. له دې وړاندې د تیرې ورځې په دوهمه سیالۍ کې اومون هنګانو د سپینغر لوبډلې ته لوبه وبایلله. او د اروپا د اتلولي لیګ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او یوونتوس د فوټبال ټیمونه سره لوبېږي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 11:45 پیلېږي. د دغه لیګ په لړ کې هم نن شپه منچستر یونایټد له باسل، روما له اتلتیکو مادرید او چلسی له کارباک سره لوبه کوي. د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تیره شپه هادرس فیلد 0-2 پر وړاندې لوبه ویست هم یونایټد ته وبایلله. او دغه راز د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه لاس پالماس درید یو پر وړاندې مالاګا ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. د سپورتي خبرونو په
سپورتي خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې کتلی شي. اوس هم د نانسي دوپری په اړه باندې د خلکو غږونو ته غوږ دو. ورپسې د ښځو پروګرام او بیا د ګوډي اچار خبرونه مه هېروئ.
از جنګه وایته ما ننسی د فری ټیر په خانه په د پاکستان د وخت په دغه پروګرام کې کار کاوه چې د ایس کیو په نامه د افغانستان معلوماتي مرکز ډیر مفید و ډیر په خانه کار کوي ډیر همدردی افغانستان ته لرودله او ډیر وفادار و افغانستان
بته ننسی خپل ټول عمر په افغانستان کې تیر کړ او غیر دلته ډیر زیات لاسته راوړنې درلودلې هغه د ټولو افغانانو لپاره بالخصوص د ښځو لپاره یو ډیر ښه الګو وه ځکه دې ډیر زیات علمي او تحقیقي کارونه کړي وو او ډیر زیات افغانستان سره مینه درلودله او د دې دغه میراث چې افغانستان ته پرېښودلې ده دا به همیشه د آینده نسلونو په یاد کې اوسي
ننسی دوبری خو لکه څنګه چې په افغانستان کې د افغانستان دنیا لقب حاصل کړی دا ځکه دا لقب حاصل کړی چې دی په افغانستان کې تقریبا اویا کاله عمر دی خپل په افغانستان کې تیر کړی دی واده په افغانستان کې کړی او دا رنګ دی هغه وروسته ټول ځواني تقریبا دی په افغانستان کې په مصرف رسول ټول عمر یعنی افغانستان کې تیر کړی تقریبا او ننسی دوبری د علم او فرهنګ په ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې ډېر کار کړی دی افغانستان لپاره دی د افغانستان سره مینه وه او د افغانستان
دخزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
سلام درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د دې ونې په خپرونه ان خبرونه کې یو داسې افغان پیغله در پیژنو چې د افغان خزو د ژوندانه د بیلابل اړخونو په اړه څېړنې کوي
له امریکایي خزې سره ما خبرې وکړه او ما ورته وویل چې ته ولې تزمن پاره لیکې دای ما ته وویل وای نه یم تاسو فن افغان خزې دومره ضعیف دي چې باید خارجان راشي دا غوې پاره ولیکي افغان خزې باید خپل غږ وباسي چې خپل هویت خپل معرفي کې
او د هغه د ژوندانه د ښکول لپاره ځینې کارونه هم تر سره کړي دي
همدا اوس ما یو ګروپ د خزو 1500 خزو سرکار کول دوی خپل ځان ته کورونه جوړول او غند د غار په څار کې
هله د تر پای را سره ملوسي
کله چې خوند خپل خزي نفقه نه ورکوي په دې صورت کې هغه حق لري ترڅو د باصلاحیت محکمې په مرسته میړه د نفقې په ورکړه مکلف کړي د افغانستان مدني قانون 119 ماده
قدرمنو اوریدونکو د تاریخ په اوږدو کې ډیری افغان میرمنو د زینو لاسترونو ترڅنګ د ټولنې ته حاکم دود او دستور لمخيله کړهونو ناخوالو او ستونزو ډک ژوند تیر کړي او دغه چاره لا هم روانه ده د افغان میرمنو د ژوندانه د سختي او د غلړې د زدکړو او کار له حق محرومول په زور جبر واړو مرکې دنجونو ودول د میراث له حق محرومول د کونتون سختي او غاله لودي ته ورته په سلګونه نور ستونزې چې افغان خزي غالي ل نیک مرغه د دوه خزو ترڅنګ بیا داسې میرمنې همشته چې له ټولو انساني حقوقو څخه برخمنې دي په نړیواله کچې زدکړې کړي او غواړي د افغان میرمنو د ژوند د ښکولو لپاره کار وکړي او هغوی په ځان بسیا کړي چې له هغې ډلې څخه یو هم د ننګرهار د خیوې اصلي بوسیدونکي دیرش کلن ناهید ایثار ده چې نږدې 12 کاله کېږي کونډو بې وزلو او کلیوالو ښځو ته د ژوندانه د بیلابیلو برخو په اړه کار او څېړنې کوي ناهید د کابل پوهنتون ټولنیز علوم او انسان پیژندنې برخې نه فارغه شوې ده بیا په 2012 کال کې د فولبرایت بورس له طریق امریکې ته د زدکړو لپاره تللې او هلته یې په یاد رښتیا کې ماستری کړې اوس د چارو په اداره کې د پالیسۍ د برخې مشره ده ناهید وایي کله چې د امریکې ته لاړه ډیری خلکو د افغان ښځو په اړه ښه ذهنیت نه درلود او داسې تصور کېده چې افغان میرمنې ضعیفه او ناتوانه دي اغلی ناهید ایثار وایي د خپلو لیکونو او فعالیتونو له لارې غواړم بهرنیانو ته وښایم چې افغان میرمنې ضعیفه نه دي
اول دلیل چې زه راغلم انسان شناسي ته راغلم د څېړنو ته راغلم همدا و چې افغان خزی باید خپل غک و باسی افغان خزی باید امدغه ټیکنیکل ټیکنالوژي امدغه د سکلز پیدا کی چې خپل هویت خپل معرفي کی زه لیکنه کوم از مثلا دبیټ کوم از خارجان سره خبرې کوم از افغانانو سره خبرې کوم از مزه غوړم د افغانستان د سیاسي تصویر خارجان ته او خپل افغانانو ته وخایم چې زمنګ افغان خزی یو خو متاسفانه د افغان خزه تعریف بل نوم د افغان خزه عاجزه شوی ده متاسفانه چې یعنی افغان خزه یعنی عاجز دی دوی ضعیف دی دوی هیڅ کار نشي کولای
اغلی سار وای کله چې د امریکا ته د زده کړو لپاره لاړه تلې د افغان خزو په نمائندګۍ په بحثونو کې برخه اخیسته او بل اخرې هغه خلکو ته چې د افغان خزو په اړه بد ذهنیت درلود ثابت کړ چې افغان میرمنې ناتوانه نه دي اغلی سار وای کله چې د تایوي امریکایي میرمنې پیغور ورکړ چې افغانستان کې لوستې خزي نشته چې د نورو خزو په اړه څېړنې وکړي دا لا وهڅېده او حتی لورا بوش دې ته لیواله شوه چې د دې د څېړنې یوه برخه په خپل کتاب کې چاپ کړي
ما یو امریکایي خزه سره ما خبرې وکړه او ما ورته وویل چې ته ولې تاسو من پاره لیکې دای ما ته وویل وایي نایب متاسفانه افغان خزه دومره ضعیف دی چې باید خارجان راشي دا غوی پاره ولیکي او دا خبره په ما بیخي ډیر بد ولګېد ما ویل ګوره ته هیڅ فکر کوې زمونږ پاره نو ما بیا دغه خزه ته وویل ما ویل نه افغان خزه د سنې دی افغان خزه هویت لري افغان خزه لنډۍ لري اشعار لري افغان خزه په هر حالت کې خپل حالات بیانولی شي خو تاسې ما ویل خبر نه تاسې نه پوهیږئ نو بیا دغه ښځې ته دی بیخي دی ډېره خوشحاله شوه زما قصې چې واورېده زما کارونه یې چې واورېده دی بیا ما ته وویل چې لورا بش غواړي یو کتاب ولیکي او هغې پر غواړي تا سره خبرې وکړي نو ما چې هغوی سره خبرې وکړو ما لورا بش ته خپل همدغې قصې او دا خبرې او دا شیان څېړنې او دا شیان په اړه مې وویل هغې ما نه یو خواهش وکړو وایي همدغې کتاب ته که ته یو فصل ولیکئ نو ما هغې کتاب ته یو چپټر ولیکه هغې کې ما د خپل په اړه مثلا وویل د خپل څېړنې په اړه وویل د افغان کونډو په اړه مې ویلي د لنډیو په اړه مې ویلي او هغه کتاب 2014 کې چاپ شو وی آر افغان وومن وایسز آف هوپ
ناهیدی سار نږدې 15 کاله د کونډو ښځو په اړه څېړنې کړې دي او په یاده پروژه کې ډېرو کونډو مېرمنو ته روحیه ورکړې چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د کاردینو په سیمه کې هغو کونډو مېرمنو ته د سواد زده کړې او صحي کورسونه جوړ کړي او د ژوند نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړې دي
زما یو 15 کلنۍ څېړنه وه د افغان کونډو په اړه نو زه لاړم هلته د ښځو ډېر راغلل ما ته شکایتونه کول وایي نای دلته نه ډوډۍ دی نه کور دی څه نشته موږ څه وکړو خو دا ځمکه ما ولیده چې دا ځمکه د دولت ځمکه ده او اسانه هغه ځمکه نه وه ځکه یو غار غوندې ځای و ما دوی ته وویل چې تاسې همدغه ځمکه کې ځانته کورونه جوړ نو دغه مینځ کې ما ورته وویل چې که تاسې دلته ځانته کور جوړ کړئ نو کور تاسو بیا لرئ همدغه 100 کسان راغلي وو ما سره یې خبرې کولې همدغه 100 کسانو کې ما ولیده چې دوی کې یو لس داسې ښځې دي چې نام خدا ښه فعاله دي او کار کولی شي نو خوشبختانه ایسته ایسته کار هغوی شروع کړو خو ما فقط همغه یو رهبریت او همغه یو تحرک مې ورته ورکول خو خوشبختانه دوی ایسته ایسته په همدغه لس کارلو کې اوس تقریبا 1500 کونډې ځانته هلته کور جوړ کړی او یو کار چې ما وکړو دوی ته مې یو دا چې قرضه ما هغه په دا شکل و چې مثلا هفته کې یو وارې دا حدودا 10 ښځې سره یو ځای کېدو دوی 10 افغانۍ ورکول ما مثلا ورسره یو 100 افغانۍ ورکول او د بل یو 3 میاشتې بعد یا یو کال بعد هغه خزانه چې 20 تقریبا 30 افغانۍ شوی و نو دغه 30 افغانۍ کې دای ټول کندو ته دا دیګونه او دا منتو دیګونه شو دغه شیان غلک غوړي او دا شیان واخیسته دوی ځانته مثلا منتو اشپزي او دا شیان شروع کړه او دوی خرڅول نو اوس خوشبختانه هغه حدودا 1500 کسان ډېر زیات مستقل دي ځانته کورونه لري یو څه ځانته دوه د کورونه جوړ کور کرایه ورکړی بل کور کې ژوند کوي اقتصاد یې بیخي ډېر ښه دی
اتلان دې زمانې دي په ټپه کې دې مې وندې څومره پریخي افسانې دي
میرمن جمیلا او مریم دوه هغه کونډې میرمنې دي چې د ناهید د مرستو او هڅونو په اساس اوس په ځان بسیا شوي هغوی د خپل ژوند په اړه وایي
چې کار مکول ما خپله خټور کول ما خپله کار ورسره کړی ده
دا پاکستان مو چې جوړ کړی ده دا کور مو جوړ کړی ده ما خپله کار کړی ده ما خپله ونډه اخیستې ده د بیل د لاسه دا لاس مې اوس خوږېږي چې بیل مې پورته کول خټې ورکول هیڅوک کومکې نه لرو پله اوبه راوړو موږ ښځې اوبه راوړو د خټو دپاره خټې کوو اوبه ښځې راوړي په اوبو کې اچي ځای مو لرې ده د کور اوسخه اوبه راوړو یا رانیسو یا په پیسو بشکا په 15 روپۍ رانیسو نورې ښځې هم دغه کار کوي دغه زندګۍ کوي چې موږ یې کوو زه یې کوم هر څوک مجبور دی خپل دغه کار وکړي
وچې مې تاسو سړی شي څه وي دغه کوټې راباندې سسېدل دون مسلمانو چې پلاستیک اخیست ورباندې اور کړی او دا کوټې راباندې سسېدل کوټې مې بېرته چپه سو بېرته خپله ولاړه سو خپله مې دیوال چپه کړه خپله مې پخسې جوړ کړې خاوره مې خپله دالیز وران کړه هغه خاوره مې بېرته اوبه پکې واچول هغه مې بېرته خټه کړل اوبه مې کله کله اخیستې دانه بشکه په 15 روپۍ د خود غټ زوی نه لرم چې راته راوړي دغه کوشنی کوشنی بچي مې د هغه نه سره راوړله او بیا نور دغه کوشنی کوشنی ماشومان د دا کلي ماشومان لږ مرداري اوبه راته راوړل هغه مې پکې اچول بیا مې یو دانه اشپزخانه ځانته جوړ کړې یو دانه دالیز مې ځانته جوړ کړې اوس مې د مخکې نه زندګي سم سوول چې مې سړی مرده خو نو کوشنی کوټه په هغه کوشنی کوټه کې لورو راکړه په هغه مې زندګي کول
نهیدی ساروایی دا هر ونه مختلف ولایتونو ته ځي او هلته د کلیوال ښځو د ژوندانه په اړه له هغوی سره خبرې کوي د نوموړې په وینا د ښار لوستې ښځې باید له کلیوالو ښځو سره کښېني او د هغوی له ستونزو ځان خبر کړي
مونږ او تاسې فکر کوو چې د ولایت ښځې نه غواړي چې مثلا خبرې وکړي خو دوی ډېر زیات غواړي زمونږ کابل ښار ښځو نه هغوی ډېر خبرې لري ویلو ته او ډېر خپل غږ باسي ډېر ما سره خبرې کوي ما هغسې خلک ډېر غواړي خبرې وکړي او خپل د ستونزو په اړه ما ته ووایي نو دې لپاره زه غواړم چې همدغه فاصله لږ کم شي زمونږ تر منځ ځکه هغوی خپل قوتونه لري او مونږ خپل قوتونه لرو که مونږ بیل بیل کار وکړو بیا مونږ هیڅ څه نه لرو که یو ځای کار وکړو همدغه د هغوی غږ او زمونږ مثلا د لیکنې یا د څېړنې قوتونه چې دي دا بیا یو قدرت کیدای شي
اغلی سار د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې کلیوالې ښځې ورسره ډېرې مخ دي او دا یې د حل په خاطر له قومي مشرانو او ملا امامانو سره خبرې کوي
د کلیوالو ښځو اساسي ستونزه دا وه چې هغوی خپل کورنۍ کې احترام نه لري هغوی خپل کورنۍ کې غږ نه لري اوس مثلا د یو جنۍ واده کیږي اصلا کورنۍ ورنه پوښتنه نه کوي الان که زمونږ او تاسو مقدس دین کې ویلای چې تاسو باید هم جنۍ نه پښتنه وکړي هم هلک نه پښتنه وکړي خو ما کلی کې دغه پرابلم بیخي ډېر لیدلی او دا چې مثلا یا امنیت یو ستونزه دی خو امنیت نه مهمتره د ټولنیز ستونزې ښځې نه پرېږدي چې مثلا لس کلنۍ نه بعد نور نو مکتبونو ته لاړ شي ما ملا امامانو سره خبرې کړې دي ځینې ولایتو کې ما ورته دا مثلا قرآن شریف آیات ورته ښودلی دي خو هغوی متاسفانه زموږ ځینې ملا امامانو سره ټولنه او دا چې مثلا زموږ ټولنیز محدودیتونه زیاتر مهم دي دین نه
نهیدی ساروایی دا د لوستو ښځو مسؤلیت دی چې د نالوستو او کلیوالو ښځو لپاره کار وکړي نوموړی وایي کله چې د افغان میرمنو لپاره کار کوي او بیا د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون ویني ډېر د خوشحالۍ احساس کوي
احساس خو معلومدار چې ډېر خوشحالۍ احساس ده ځکه دا داسې یو احساس دی چې نه پیسې دي نه پکې مقام دی نه پکې قدرت دی خو دا هماغه یو آرامش دی تا ته یو آرامش ورکوي مثلا فکر کوي چې زه د همدغې هیواد مثلا پیسو نه زه مکتب ته تللی یم زه فاکلټی ته تللی یم زه ماسټري ته تللی یم او زه بیرته یو کار کوم همدغه هیواد ته خو احساس نه مخکې زه یو پښتنه نور باسواده او تحصیل کده ښځو ته زما پښتنه دا دی چې که مونږ یې ونه کړو نور څوک یې وکړي باید یو طرف نه خو شروع شي که نه او زه فکر کوم دا که مونږ یې ونه کړو دغه احساس د ګناه د ګناه احساس دی او دغه احساس د ګناه ما ته ډېر مهم دی د خوښۍ احساس نه
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه تر بیا مو په لویو بخښونکي الله سپارم خوشاله اوسئ
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
کو ګوري دونکو سلام خدای دی وکي چې لاختره روغ راوتلی است او د ډاکټر چړو ته نه یې غورځېدلی دا رنګمو خدای له نور آفتونو هم وساته چې بل اختر راشي او بیا پکې غوښې او میوې نوش جان کړی که مو اخیستلی شوای ځکه کال په کال هر څه دومره ګرانېږي چې ښایي ډیر ژر خلک د شیانو د اخیستلو وس ونه لري د خپرونې په پیل کې د هغه ډاکټر صاحب مرکه دروو چې ټول اختر یې په کلینیک کې تیر کړی او ډک جیبونه کور ته راغلی دی
ډاکټر صاحب وایي د اختر په ورځو کې په خپل کلینیک کې وې یعنی اختر دې په کلینیک کې تیر کړ دا ولې
نه د اختر په لومړۍ ورځ مې د اختر لمونځ ادا کړ بیا مې قرباني وکړله خو د قرباني غوښې مې لا نه وې ویشلې چې له کلینیک نه زنګ راغی او ویې ویل چې ژر راشه چې دوه ناروغان د کوما په حالت کې دي
نو بیا خو مو د قربانۍ کار هم درڅخه پاتې شوی دی
و په چټکۍ مې ځان کلینیک ته ورساو او ناروغان مې غبرګ چاپه کړل ځکه چې د اپانډیسي شاک پرې و
نو عملیات مو کړل
هو ژر ژر مو ګېډې ورڅیرې کړې خو دواړه اپانډیسي نه وو دا چې ګېډې مو پرې چیرې کړې وې نو مجبورن مو د اپانډکس کلمه ترې پرې کړه
نو هغه مو ولې ترې پرې کولې
نو چې نه وای مو ترې پرې کړې پای وازانې په غوسه کېدل چې هاجي مو د ناروغ ګېډه ورڅیرې کړه بیا نو ورته ملامتې دو نو
د خپلې سهوې د نه منلو لپاره مو د هغو خوارانو اپانډکس کلمه لرې کړه دا غټ ظلم نه دی
په اضطراري حالاتو کې داسې ډېر پېښ شوي دي موږ ته دا کوم جرم نه ښکاري
سمه ده د اختر په ورځو کې مو څه ډول ناروغان ډېرو
زیاتره د ګېډې ناروغانو مثلا چا غوښه ډېره خوړلې وه چا د زاړه غویي خوړلې وه او ځینو خو ویل چې د اختر ډوډۍ مو وې نو مجبور وو چې په یوه وخت د څو کسو کره وخورو
یعنی چې ټول د قربانۍ غوښو ناروغان کړي وو
نه ځینې د لریو د خوړلو له امله ناروغان شوي وو
نو لري خو سړی نه ناروغه کوي ځکه پرته له اختره یې هم خلک خوري او د کافروشۍ په کوڅه کې خو په منونو منونو پخیږي او خوړل کیږي
د قرباني زیاتره څاروي ناروغۍ لري او خلک هم هغه وخت په ارزانه مال پسې ګرځي ځکه چې پیسې مخکې په جامو او میوو او کلچو خلاصې کړې وي نو ځکه د قربانۍ لپاره په ارزانه مال پسې ګرځي او ارزانه مالونه خامخا ناروغي او علتونه لري
ډاکټر صاحب داسې معلومات لرې لکه کوم وخت چې مالداري هم کړې وي
هو موږ مالداري هم کړې ده او همدا اوس حاضر مې دوه ورونه د مالونو په ګنج کې مالونه خرڅوي
ښه نو دا خبره ده
اوس خو تاته معلومه ده چې په یوه کار د سړي پرده نه راځي نو مجبور یې چې دوه درې نور کارونه هم ولري
دا خو رښتیا وایې ډاکټر صاحب ځینې خلک د مالونو دلالان وي او څو قصابۍ هم لري د ګټې مالونه قصابۍ ته لیږي او هغه خرابې په قراردادیانو خرڅوي یا د ساختماني چارو هغه انجینران چې غټې پروژې اخلي ورسره د ریګ معدنونه او د خښتو پخولو بټۍ هم لري
هو اوس کاروبار ډېر غوړېدلی خو چې څوک یې په چل پوه شي او د ګټې لارې چارې یې پیدا کړي مثلا یو څوک د څاګانو د ایستلو برمه اخلي خو په څنګ کې د نلونو او نورو ضروري شیانو دوکانونه هم جوړوي او د څا خاوند ته د هماغه خپل دوکان ادرس ورکوي بیا
نو ډاکټر صاحب خفه نه یې چې اختر دې په کلینیک او په کار او عملیاتونو کې تیر کړ
نه ځکه چې په دا درې ورځو کې مې سلامت د ټول کال غریبي وکړه تاسو ته خو معلومه ده چې جیب دې ډک وي هر ورځ اختر دی
او هغه په ناحقه ګیډې مو چې څیرې کړې او جوړې کلمې مو ترې راپرې کړې هغه به څنګه کیږي
هغه به جوړ شي او چې ناروغان یې غټ شي دا هر څه به یې هېر شي
نو لدی معلومیږي چې تاسو هیڅ ډول مسولیت ته غاړه نه ږدئ.
نه، داسې نه ده. نو ځکه چې موږ په ښه نیت ګیډې ورچیرو او له ښه نیت یې کلمې پرې کوو، باقي خدای پوهیږي او کار یې.
او جیبونه څنګه کیږي؟
هغه یو خالي کیږي او دا د بل پرې ډکیږي، هغه هم له ښه نیته.
زین خلق د قربانی په غوخو سختی کوي او په اسلامی طریقې نویشي لکه داسي.
موري دا څنګه پد پویته د سړي خوا ګرځوي؟
غلیشه حسه لګایه
خزه رختام کور بد بوینه ولده چه دا با دسته شوی؟
ولی نه پویجه چه دا چی شده؟
نه 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 پویگم.
خود قربانی دا گوشو دا سمره می در تویله چه اوا تاو داده جیر گوشو مپریزده خیرات یکره خودی نمانله وای پچا خیرات نکیجه ایلا مخپله وشی.
ده من خور اختیام دیره نوه گاوندیانو چه راوله گله غیزیاته کره
آلتا می در تاو ویله چه لگاوندیانو مخله شرم دی خپله مقربانی کرده تا به ونه چی کبر کیجی مکه وچه خیراتی وشی.
خور اختیامی ویل
دا څنګه خیرات و چه دا نور پا تا خیرات کده او دا تا دا غوش لپاره غریب نپیدا کده او ویل دی چه پا چا خیرات نکیجی.
خزه اس لزان را تا قضی ما جوڑا و ام دا اس طول وخ برخی برخی که او پا طول و خواران و غریبان و ویشه هم با مغار اخلاس شی او هم با لبوی اخلاس شو.
د ګوډي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
که پا اختر که دیر خلق مفلسه کیگی نو یوش میر پیسه داره کیگی هم که اینا منی نو دعوه او رای
زنگ دهی زواب ورکن
خواه اوهو دا خود دا بهار ده لکه چه ای لبیو احلی
ای لبیو چوک ده
این زرگل در تا یادوم
زه زرشه اوکی که
خواه بله والیکم سلام دا تاسه ده مبارک شی سنگ حال مو ده زه شکر ده چه خیه ای منگم خیو اوه اختر پا خیر و خیریت سره تیر شو سپار والری ریختی هم بند شوه ای اوه قربانی می در تا وکره دیر غرغویه ایمه لال که پینزه دیرشمانه شو اوه طوله میوه وکیلو جلا کره بیامه پا پاکتونه که واچه وله او بازار تا میوره پا کراچیوانانو غریبانو او مسکینانو میویشله نه خپلوانو تا میوار نکره طوله قربانی کرده و اوه خدای دی قبوله کی این شالله چه ده قیامت پا ورز بده پا پول سرات لکه برق تیر کی نه پینزه دیر زره خوز دیر کمی پیسی دی دلال می اشناو ارزان ایرات واخیست بیا می پا پینزه زره لاره ورطا ونی ولا او ده و ملگری کورتا می یور خو ده مونگا ویلی وراوا او بیا می اما غلطا لالو توتی که
دروغ زنه پا خیرت که بی زواب ورکی یو چرک نیم ورطا لال نکه
نه نه دا چه خبره ده خیریوسی خیریوسی پا مخه ده خواه پا مخه ده خواه ده خدای پامان ده خدای پامان
ایلانه در تا پاتیم چه ده فتن ده ده درواغ چنگه جور کره لکه رشتیا چه ده ده ارس کری بی
او خزی ده خارش پیسی دی نه کمیگی نه خلاسیگی پریده چه یو چو رزی مزیه پیو کو ده قربانه اجر بای آسی هم خدای پاک ور کرده وی
آغا تا بای رکتی هم اجر ور کرده وی خود تا آرام خور تا بای چلی کلی وی
تا نوز ده خدای پاک پا کارونو که لاس مو هاز اخ پل کار دی کوا دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کی وو برای افغانپور هارون گلزاد سپوږمۍ ستاره امینی حیا اوریاخیل رنا هوتک مینا میاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی